ورځې 10 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړې خبرونه خبرېږي. البته د یادونې وړ ده چې په بل پروګرام کې زموږ تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او بخې د نیمې نړۍ پر ځای. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت حافظ اکرام الدین کامل د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرست په توګه ټاکلی دی. دا خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې پرون ناوخته بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي تایید کړی دی. خو د وزارت د نوموړي د ټاکنې په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د بختر اژانس د خبر له مخې ښاغلی کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي او له دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او د سرحدي چارو د ریاست د مرستیال په توګه کار کړی دی. د طالبانو حکومت د هند په ګډون تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، پروان، پنجشیر، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندي، بامیان، بادغیس او هرات ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې له تالندې او برېښنا سره د سختو بارانونو امکان شته. اټکل شوی چې د اورښت اندازه به د 1540 ملي مترو ترمنځ وي. د وزارت د هم ویلي دی چې په سلنګونو او د هیواد په لویدیځو او مرکزي سیمو کې د تیزو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې له 500 څخه تر 1500 کیلومترو پورې وي احتمال شته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوي جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیشنری څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. دې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرایلو پوځ پرون د بیروت د جنوب سیمې په هوایي حملو کې پنه خکړې. ویل شوي چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخي پراخ پوځي عملیاتو چې په ترڅ کې لسګونه هوایي حملې وشوې. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په د حملو کې د بیروت په داهیه ناحیه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامل کړي ده. لبلې خو د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بی پیلوټه الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د امریکا یوې فدرال محکمې پرون د ماساچوست ایالت د ملي هوایي ګارډ یو تن غړی وروسته له هغه په 15 کاله باندې محکوم کړ چې د اوکراین د جګړې په اړه د ډیرو محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو تورونه یې ومنل. 22 کلن جک تشیرا د سګنی کال په لومړیو کې د جاسوسۍ د جزا د قانون په اساس د ملي دفاع د محرمو اسنادو د سپارلو پر شپږو مواردو اعتراف کړی و. تشیرا پرون کله چې د بند حکم یې اورول کېده هیڅ غبرګون ونه ښود، خو مخکې د خپل عمل له کبله بخښنه غوښتې وه. نوموړي ته څارنوالانو لومړی د 19 کاله بند سزا غوښتې وه او ویلي و چې تشیرا د امریکا د تاریخ تر ټولو لویه او د پام وړ سرغړونه ترسره کړې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان ایالت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې وواده ته روان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې 20 تن سپارلې درلودې چې 12 تن له حمله درکدې او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې ډریور د ډیر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه، او د جیو نیوز د راپور له مخې دا بس چاکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په 13 اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 40 کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوبلړۍ نن په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنټ به د کابل په وخت مازدیګر په 5:30 د پلازمینې دوشنبې په مرکزي سټډیوم کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټډیوم کې د شنبې ورځې د مازدیګر په 5:30 د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه به د سه شنبې په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره وي. افغان لوبډله له څه باندې 5:30 وقفې وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل ازبکستاني روزونکي عثمان توشیف سره د لوبو ډګر ته ننوځي. د ساده رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، او دا د خبرونو وروسته ورزو د ازادۍ رادیو دو خبرونو ته. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه، او ورپسې هیله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر د خوانځي زکونکي او د پانتون ماسلان وای د یوه خو د طالبان حکومت زکړې محدودې کړې دي، بل ځینې استادان هم په ټولګي کې لز زکونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګر سره خونکی لرل چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او د څه استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو ولې خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی بلاسي نو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له یوې داسې جلۍ څخه اورو چې د طالبانو نظام له 3 کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د مسلې په چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم و په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه خبر خو موږ ساتیری کو، زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي. اول یې همغه همصنفي ته ښکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، غزما تر د نن ورځې پورې نه ایریږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. یو شمیر زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول. دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څېر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمی چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي:
دیکتاتوري استاد لري، بعض خلک دي، بعض استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردانو سره ډیر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد چې خپل شاگرد په ښه توګه وکولی شي وپوهې کړي هغه څه چې لري ډېر ښه ورته انتقال کړي، نو زما په نظر هغه ماحول چې فرینډلي او ډېر شاګرد سره نږدې دا به ډېر ښه وي، شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډېر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډېر دیکتاتوري وکوي بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کوی په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرینډلي ماحول به ډېر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپله د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي کله چې هغوی کیسې راته کړي دي دوی وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به چې ولې مونږ ته سلام راکړه، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوه چې د کوڅې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرینډلي، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه څومره خوشحاله یې ورته، نو دا هم داسې نو استاد چې کله فرینډلي او هغه استاد چې ماحول یې ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي، نو دا به ډېر ښه وي زما په نظر. او زما خپله ډېر زیات خوښېږم داسې ماحول او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې، نو یوازې نه زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي، همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي، څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې اصطلاح ده کنه سلف کانفیډنس ورته وایي، نو اعتماد به نفس د دې ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرینډلي ډېر ښه هغه ولري دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي، دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډېر ښه به نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلۍ په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی، نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یې دی به ښه سی پې پوهېږم خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي، خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هېڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري، همیشه هغه پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هېڅ کله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلي چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم، هغه جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي، خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نشو کولی یعنی برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري، او د محصل هر ځای فرق دی، هر محیط فرق دی. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلي مخکې لاړ شئ، ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري، نو تاسو واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بېخي برهم وکړي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه، نو یو استاد خو بهتره تاسو معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چا سره په کومه طریقه مخالفت شي. یو خون کې هم باید خپل درس کې جدي اوسه او د جدیت څنګه باید خپل مزامین باندې حاکم شي. د بده مرغه چې افغانستان کې درس خبره ده چې د انګلیسي استاد زی صنف ته او هغه صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولی استاد نه دی راغلی په خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس وکړي او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بکپ ټیچر نشته. یعنی څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري، نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري، ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري، اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري، نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانځي په خانه ماصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خوانځي او پانتونونو دروازې ورته بندي کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی. که سری کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستی چې نه، بل خو حتمن ارمان کیسې کوې چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره یې. هغه دوره کې هم استادان ځینې ښیي، ځینې بیا دا رقم چې ټول اصولي او اساسي مخ ته درسره ځي. نو هغه چې اساسي مخ ته ځي د هغه سه بیا ډېر عکس نسی کولی، ډېر درس نسی ځینې زده کولی. چې دوستانه یا فرینډلي مخ ته درسره ځي هغه بیا درس هم ښه درس یې په شوق او په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړه هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضرې وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نسی، حتمن د هغه کس په درس پسې، د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړی.
بله، له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې نه یې ناست، استادانو درس نه دی درکړی، هغه استادان چې تاسو سره به ډېر صمیمانه چلند کوه، درس یې ښه درکوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوئ، څومره ورپسې خفه یاستی؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاصا زما یوه استاده وه، هغه نو تر ټولو ډېر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري او د هغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلایې، هغه بیا څو خپله درکولی سي. اول دې تاسې سي تاسې د خپل مسلک کې یاست، هغه چا چې تا ته ښوونه درکړې ده، د ستا مسلک یې تا ته در زده کړې دي، چې ته یو ښه کار وکړې پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کړې، ته نه مس کوې د خپل استاد؟ یا د هغه چا چې تا ته لارښوونه کړې ده ته هغه نه مس کوې؟ خو مس کوې یې. موږ هم دغه رقم یو، موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړېږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم بیا ما ته ثواب را رسېږي، هم زما استاد ته ثواب رسیږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړي دي، ما مریض ته یو څه ورکړي دي چې هغه صحت په پیدا کړي دي. لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاسه یا زما د وجې څخه شفایاب سوی دی. په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګري چې د ملګري په صفت در سره کوم استادانی، هغه ټول مس کوي. بیا په خاصه چې څه در زده کړي خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صرف ته ننوځي نو دوی ډېر په قاري ډېر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپله ولې داسې کوي؟ تاسو څه کړی دی.
دسې دی هر څوک خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کوي، نو ځینې استادان دا رقم دي چې هغوی ډېر جدي برخورد کوي. کېدای سي دوی د خپل استادۍ په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ سوي چې یا یو شاګرد یا یو بل چا ډېره زیاته بې تربیګي ورسره کړي. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیادس دی. د استاد باید قدر او ارزښت وسي په هر حالت کې، هغه تا ته لارښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي هغه فکر کوي چې د دغه کوم تعلیمي دوره چې ده دا ټوله که چېرې په جدي مخته ولاړ سي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل محصلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولی خو یې خود سي، په جدیتوب سره دوی کنټرولولی سي خپل محصلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولی. فقط دوغنده کار دی د دوی دا. نور که د دوی جدي برخورد کنه یې هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازی دا محصل یا شاګرد زده کړه نسي کوي، ځینده د دا جدي استادانو څخه زده کړه نسي کوي. او ځینې شاګردان چې هغه یعنی داسې تربیه ترلاسه کړي چې څوک وایي یا کورنۍ تربیه ښه نه ده یا د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه دپاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه بیا ډېر بهتره دی، هغه بیا ډېر
رزو تاسو د زده کړې وخت یو تجربه در نورو. هغه استاد چې ډېر صنف کې صمیمي و، دوستانه برخورد کوه، فرینډلی و، دغه په هکله راته ووایه چې خپله به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ به حتماً ورتللې آزرېدلې به.
زموږ یوه استاده وه، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاده سوه، بیا زموږ د بیولوژي استاده سوه، او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاده ده او تر اوسه پوریز ما سره ده. زموږ د ټولو سره ډېر فرینډلی برخورد کوي، ډېر دوستانه رفتار را سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول. او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغ سول، زما استاد واده سوه، چې دا واده سوله بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم، پوهنتون کې محصله سوم، زما استاد زما همصنفي سول بیرته. هغه استاد مې تر دا اوسه پورې را سره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرم. او هغه استادان چې زموږ سره ډېر جدي برخورد کوي نه، هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلې، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما د هغه استادانو پوښتنه کړې، نه پسې ګرځې دلیم. یو استاد می وو د اسنا جان چې و د زمرد د بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و، او زه ویارم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو، یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر دا اوسه پورې دغه رقم ما ته سم لار صحیح لار را ښودلې ده، او خدای دې هغه ته ښه ژوند ورکړي. تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده. او پاتس و زمرد یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای، خو چې هر څه و د مکتب دوران دا رقم چې حتمن کوه غواړي کوه نه غواړي، د شاګردۍ یا د محصلې په چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي، ستا عمر که ډېرې که لږې هغه شوخي حتمن درڅخه کېږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و، بیا نو داسې آخري صنفونه و، یولسم و دولسم صنفونه و، نو خو د شوخي آخري مرحلې مو هم وې، وختونه مو و. داسې زموږ یو استاد و، زموږ د الجبر استاد هم و، داسې په یو صنف کې فاتحه وه، هلته فاتحه، موږ نه وو خبر، د تفریح وخت و، خو موږ ساتیری کوو. زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل. هغه زما تر دانن ورځې پورې نه ایرېږي. هغه هم بیا انجلۍ بیا شاګرد د مکتب چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی، او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه ځیندي زده کړه کوی سي، نه محصل ځیندي زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي. ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپلو خبرو کې وویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي، هغو زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کې او استاد بلاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلۍ یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسه راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي. یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بیرته جواب ویل، د استاد بې احترامي کول، بې قدري کول، بې ارزښتي کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تاته راغلی درته ولاړ دی، وخت ضایع کوي او تاته درس وایي، دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي. پخوا ټوله په مفته سره، اوس د پیسو خبرې راپورسي، خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تاته ولاړ دی خپل وخت درته ضایع کوي، نو د خپل استاد قدر دې وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي. نو باید ښه محصل اوسئ، ښه شاګرد اوسئ، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې، چې ټولې دې اول دې تاته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او دغو استادانو په هکله به څه وایي چې په صنف کې د یوه یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي، داسې استادانو ته به تاسې څه ووایه؟
شکر دی، موږ ټولو د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړو. نو دوی خپل مقام خپله پیژني، لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو دغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه د هغه محصلین، د هغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صرف، یعنی چا خبره وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځوي، نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو دپاره باید څوک داسې ون کړي. هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطر دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کړي، هغه دې لارې ته برابر کړي، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد دپاره دې مخته یوسي، نور محصلین نه، نور شاګردان نه. ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای شي چې په بل ځای کې د دوی سینیر یې، بیا نو د دوی څه وایي؟ دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیهي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به دې سینیر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې له ورایه ښکاره سوله چې خپل ټولو استادانو ته مو د زده کړې او محصلۍ په دوره کې درناوی کړی ده. نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام په هکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډېر لوړه ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دادي ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم، او پر ما خپل ټول استادان ګران دي، په خاصن حسنا جان خو زما به حد ښه استاذه هم وه، زما ښه استاده ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې. ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویلي، ما بیرته په استاد ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګري یو، ما ته اوسنا ووایه. مالیا ستاسې دپاره، ستاسې هغه مقام دی زما دپاره، تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې، او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله او آرامه ژوند ولرې.
مننه، خیر اوسې، تاسې هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چې ګانش مرز د کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وایي خپله تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي.
د خپل تجربې پر اساس که زه تاسو ته ووایم، البته یو استاد په حیث چې زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې، زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنط امیزه وي. البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد یا د زده کوونکي اړیکه به ډېره فرینډلي ډېره صمیمي اوسي، تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی، د نه به زه څه زده کړم، یعنی هغه څه چې دا مثبت څه، یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې یو زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي، خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هره کړنه چې دا که منفي وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغیز لري. البته په ذهنیت باندې د دوی پکړه وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې، یعنی سبا د همدغه زده کوونکي یو څه جوړېږي، یو شخصیت جوړېږي، یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي، په ښو بدو باندې پوه شي، نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کېږي. تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې، البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مسله ستاسو ته غواړم یو بیل وړاندې کړم، کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړې دي، تاسو باور وکړئ چې اوس هم زمونږ په شخصیت باندې اغیزه کوي. ځینې خبرې چې موږ ته کړې دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی دا اوس هم په موږ باندې اغیزه کوي کړې ده. البته اوس هم یعنی تاسو ورګه ځینې پوښتنې زه هاته د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه، مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وکړه، ښه درس وکړه، ښه اصول یا ښه کړه وړه وکړه. حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه شن و هغه موږ په ذهن کې پاتې ده، هغه منفي افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده، یعنی هغه کوم موټیویشن کوم انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده. یو ښه شن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نه خواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي، ځکه سبا ته لومړنی کس په مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده. مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ته ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنه کې یا کورنۍ کې کوي، دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد دي داسې داسې شي، البته چې تا ته څنګه ښوونه کړې ده، څنګه روزنه تا ته کړې ده. نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده، نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي مثلا داسې یو خبره وکړي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
سلامونه ستړي مشي، زه فریده سیالم، تاسو ته د هیلي خبرونه ته خراغ لاست وایم. د هیلي په خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي. دن را سره په خبرونه کې یو لږ غنجونو چې لزده کړو محرومه ده میلمانه ده. حسنا جانې تا ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم، خبرونه ته ستړي مشي، بخیر. تم ټولګي کې وې چې طالبان راغلل؟
زه په یولسم ټولګي کې وم.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته ښوونځي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاري ورځ وه.
نو زه نه پوهېږم چې د هفتې کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم چې د ورځې لس بجې وې چې د ما پلار په ارکیو الته وظیفه درلوده دغه ځای نه راغلی و کورته او زم په مکتب کې وم په یوه بجه به رخصت دلم چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې د پلار مې په کور کې دی مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې وارخطا دی یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده وایي هغه دي طالبان راغلي دي وایي زه داسې دقیق خبره نه وم داسې لږ اوازه یوه طالبان راغلي
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلې
داسې لږ اوازه غوندې وه داسې ویلې چې طالبان راغلي خو داسې چا جدي نه ګڼله هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي
بیا هغې ورځ نه وروسته په سبا باندې جمعه وه شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې
شنبې نه بادغه نه بیا لاړو نه سبا ته مې امتحان و د امتحان په ورځ باندې موږ ولاړو نه زه دې اجازه یې را نه کړه د کور نه پلار مې ویلې چې ما ځه چې د فزیک مې درلوده د فزیک امتحان وه
نو ځانې دا یولسم صنف خو یو کال بل پاتې وي چې سړی فارغ شي مکتب نه په دغه یو کال کې یولسم صنف کې حتما آمادګي ته به م تللې د کانکور لپاره آمادګي به دې م نیوله
هو اساسات مې شروع کړي ول خو ما وی چې یو کال به زه اساسات ووایم بیا به بعد له یو کال نه زه به یو کال بل بیا آمادګي ووایم په دولسم کې خو هم هر څه مس پاتې شول
او که به دې راته وی ښوونځي کې کوم مضمون کې تکړه وي چا سره دې رقابت درلوده ښوونځي کې څومره نمره وي
په ښوونځي کې خو تا دا خبرې د رقابت ده د سم دریم نمره زه ومه بیا ډېر ما هغه مضمونونه مې چې خوښېدل تاریخ او جغرافیا ول ډېر مې خوښېدل مجموعه ټول مضمونونه مې خوښېدل خو ډېر علاقه مندي مې چې وه همدغه مضمونونه او ډېر په اسانۍ مې هم زده کول استادانې مې همداسې را باندې ګرانه وینم پیغملی ډېر ښه ښه مضمون دغه مې ډېر خوښېدل
هغه کورونو کې عموما مور او پلار یا نه پوهېږم دوستان خپلوان چې کله څه ښوونځي کې وي بیا که چپنه واغوندي یا که خبرې ډېرې کوي ورته وایي ته داسې ښکاره لکه خبریاله شي سپینه چپنه واغوندي کور کې ډاکټر څوک وي ته داسې ښکاره شي ډاکټر شي اس هغې دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي تا هغه وخت کې څه تصمیم درلوده چې څه به وایي آینده کې به ځانه څه جوړوي
ما لهوال نه ډېر خوښېدل د تقریبا د مکتب پنځم صف کې وم کان څلورم صف کې وم ما به هر وخت خپلې مور ته ویلې دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلی د خبرنګارانې به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي منظم ټکی زه به یوه خبرنګاره وم نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندي مې وه بخي په صرف کې به م چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصري بټول شان به دا ما کول ډېره مې خوښ
او ښوونځي کې یو بل کار نجونې کوي زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه دغه تفریح کې تفریح خو نه وي خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل زما په یاد دی موږ به همچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه پوهېږم چې تاسې همداسې کوم کار کولو که نه
خو موږ چې داسې که نه د صنف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي که نه را یوه مخته شو مثلا یوه دقیقه استاد یو پنځه لس دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې ودر اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله بیا زه تي ما وی چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه چې یعنی داسې ورځ خو م وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم دی موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شوه درس به تشریح کوه څه به هیرویانم خدای دا څه رقم درس وایي چې استاد نه مخکې م دا درس تشریح کوي خو ډېر په کوشو باندې بیا زه م همداسې استاد به چې لږ ناوخته کړه ما به هماغه آمادګي د درس ونیوله او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا پنځلس دقیقې شل دقیقې وه موږ به تفریح درلوده بیا به م په تفریح وخت کې بیا ما ټول انجینې یو ځای شوې قصې کوه او شیان به وخوړل او شاته صنف چې نورې بیا بس انجینې وي تمبلانې هغه دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې خوړل
ښوونځي کې د چای بیرونه راوختل تفریح کې ځکه خو عموما انجینې خو بورلانې وي راوختل پیکوړې وي چپس و تاسې څه راوختل تفریح کې چای دې یادېږي هغې نه
اوه د موږ د مکتب ته نږدې یادله کانتین وه هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم تنګ شوې یم نو همیشه به م نجونې چې هغه شوه د مثلا تفریح وخت بشه زه به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پرېوته چې راغوښته دي خو موږ ټول ټایم پنځلس یا شل دقیقې وه زه مخکې د دو نه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته همدغه ګار ته به م پیسې ورکولې چې موږ ته چپس راوړي یا همدا برګر راوړي چې کړی دی او خو کنه د ملکس مکتب هم نه و چې د ډیر منظم چوکیانه یا ډیر منظم تخته یعنی چندان مکتب هم نه و لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه ډیر غریبانه مکتب ما مګم ډیر خواږه خواږه خاطرې ډیر خواږه خواږه خلک ول یعنی ډیر ښه لحظه مې کړې
د نقل پاره تا وای عموما د څوک چې درجه کې وي دا بیا ډیر ګوښنه وي چاته نقل نه ورکي چاته د نقل ورکول کنه
همیشه انجنو د دوه پاره د مونږ ډیر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې نه خوښیدم دا عادت مې نه خوښیده چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي پاسل کې استاد به ویلي وي پلوفایل له څنګه چې کناستی و تاسو نور ورسره کارجان شئ او داسې ویل لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ خو ما ته درد راتله که نه زه به ټوله شپه ناستم درس به مې ویلی زحمت به مې ایستاد مور خبرې مې په ځان اخیستې د پلار به مې اخیستې کار به مې مثلا نه کوه ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم سبا ته به چې زه لاړم هغه انجل کې به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه یا به یو کار کړی و یا به بل کار کړی یا به محفل ته تللې وه خپل سات به تېر کړی و داستم چې ما سوالونه ورته حل کړي وای نو د ما د دې بیا فرق ونه شه د لایق تنبل خو بیا فرق نه خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې بعضې ته خو بیا مې ورکوه سنفری داسې خو نه کېده مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته
او اسما جانې دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي یو دوه درې نجونې سره ملګري وي یا هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کې وي خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو یعنی دو درې نجونې به سره یو ځای وي داسې کوم ګروپ دی جوړ کړی و ځان ته یا د چا ګروپ کې وي
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وم داسې سوالونه ډېر سخت ول لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده به ما وویلې چې ښایي دا درس خو به ویلی خو بیا هم زه داسې سترس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کړم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم زه د منجونو ته وویلې چې هر څه د اول نمره دوه نمره درېیم نمره د څلور نمره اووم نمره داسې چې وي دغه هم ټول په یوه قطر کښې نهسته ځکه ای ګروپ راتلل که نه بیا څنګه هم بي ګروپ وه بیا په ای ګروپ بي چې راتله بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي که څه مشکل هم وي یو د بل به سره حل کړو بیا دا ګروپکونه هم کړي دي او بل به داسې کېده چې مثلا په غون مکتب کې به رقابت شوه بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه د لسم صنف ول تنه د لسم صنف د ټول مکتب کې پنځه صنفه ول دي او لسم صنف مثلا څلور دانې ول د ټولې اول نمره دوهم نمره درېیم نمره به یې راټولې کړلې به بې د ټولې په ګروپو باندې ویشلې بیا به امتحان ته واخیستې بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله دهسې ګروپکونه
او اسما جانې دا یولس کاله چې ښوونځي ته تللې حتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناسته یې دغه د نږدې دوه نیم درې کاله کېږي چې همیشه دې یادېږي او کله دې چې یاده شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده
داسې د خار او راس کېږي کله کله مې چې د اشپزخانه کې ټیک پخوم چې داسې خاندم چې مور مې راباندې را شي یا خویندې مې ستا ته وي ته خو به لیونۍ شوې نه ما وې دا موږ په صنف کې چې وي ډېرې نجونې ډېرې شوخې وي دغه نجونې یوه صنفه یم وه د اسما په نامه بیخي ډېره شوخه وه هغه به په صنف کې دومره ډېره خندي کوله چې دا ټوکې به ډېرې کولې ما به دومره ورته خندل بیخي ډېر اوس ډېری وخت هغه جلکې زه اوس اسما شماره هم نه لرم فکر کوم مخارج ته تللې ده زیاتره وخت چې دوه خبرې پیدا کېږي به په کور کوم ټولو ته قصه کوم چې اسما داسې ویلې یا په خپله چې راپه یاد شي کله کله بیخي ډېر ورته خاندم
اوس ما که په دې اړه راته ووایې لکه له کله نه چې ښوونځي وتړل شو چې ښوونځي ته لاړه نه شوي څومره وخت په تمه وي د طالبان چې راغلل چې نن به ښوونځی خلاصېږي سبا به خلاصېږي
اول کې ښایي څو کاله مخکې
او کله چې هغوی راغلل یعنې داسې یوه ورځ دوه ورځې یوه هفته دوه میاشتې یعنې چې تا لا هم هیله درلودله چې طالبان به ښوونځي خلاص کړي زه به بېرته لاړه شم عادي ژوند به وي
تاسو پوهېږئ که نه زه دومره د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده که نه چې زه څومره تاسو ته ووایم ووایم تاسو به نه پوهېږم ما درک کړی پوه به شئ که نه زه به تاسو پوکړای شم کنه دومره ډېر خوښي کې چې تر دغه نه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دې شاید داسې وخت وشي چې زه لکه یو په یو چې بم شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسې دا دوه کاله چې نه دي په کور کې دا شیان مې شوي ده درسونه تاسې بېرته یې لاسل نه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اصلا په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای انشاءالله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس د کتابونو دی دا د چرته یخې دي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ د مانورې ده په دې کې مې دغه ټول شیان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بېځایه کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنه کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده لوکمهینه ما چې ورته کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې لوکمهینه پنسلک ورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ما ته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما سیم ساتلي وی د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کې د رخصتي دي ما صفی د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته وویل چې راشه د باکس د شیرچایي رنګ دی خیرن شوی دی راوړل چې پرې مینځم د ماشین ته درته واچوم ما وینم مورې دا پرې مینځي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ما سي خیرن ایښلې ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي اما خیرې دې ما قبول دي د مکتب ګرد ته پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل د کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ور نه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي موزه اماده یمه کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحان را چې شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلار نه مې د هغه کتابونه وغوښتل د آمادګۍ د کانکور کتابونه مې وغوښتل د بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسې لرئ دا د آمادګۍ کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه همداسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب دې خدا موز په خپل ما کتاب انګلیسي درس راوایم تا کوم بس نن ټول ورځ زیاده کور کار وی وز دروژه مخه د کارونه دي او خپل ز خیاطی هم کولای شم کله کله کالی ګنده ما ځم نه مصرف کړای
خیاطی مو یاد کړه دا زیاتره انجونی چې په کور ناست دي متعلمینی دوی خیاطی ته مخه کړی په ټوله کې کله چې څوک خوندی ته زی دوی وای چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطی کول بیا اسانه ده درس نه سخت ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویل ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده بیا به همېشه بهزه چې مکتب تللم بیا به مې مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل مور به مې راته ویلی چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه چې مثلا کوم وخت ضرورت کې ده خپله به ځان ته کالي ګرځي ما به ویل نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زه نه کړم ما نه خوښېږي خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما به ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس مې خوږېده به مې ورته ویل چې را که مور زه درزه درته ګنډم کره کره همدغسې زما خیاطي زده کړې شکر
خیاطۍ کې یو بله یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا ما ډېر داسې کارونه مې کړي دي ما همداسې ماشین مې چتاوه دغه د وړکې ګوتې لوس مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې ډېر ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی وه بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګندلی دی خو همدا څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي
د صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
هو یو څو دانې راسره دي بعضې واده به کوو نامزادې وي نامزادې شوې بس همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته وي دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزادې شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطي که کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطي کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي
اوس ما جانې د خوانځي کې چې څوک وي یا نه پوهېږم کومې نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نشي درک کولی. خو په ټوله کې ته چې په کور کې یې یو خاطراتو کتابچه متعلمي نه لري عموما کېدای شي تاسې هم ولرئ. ښوونځي کې دې پکې څه لیکل او اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي؟
زه آیندې مکتب ته پېږدم سرس کړم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه. بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کې رسوم، نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم. که نه بعض خلک بیا هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي، زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې آیندې مکتب پنځم صنف استادانې مې ودېرې پښتو استاده مې وه ډېره باندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره چې راته کوي راته نشته کړی دی او همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي.
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته؟
ډېر ډېر بې حده ما وایي کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله مموغ ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم څه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه ورق ما اړولی د خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وایي هماغه لحظه. خو بس بیا هم زه چې هر هغه یې وایم خط لوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره دومره جالب شیان دي که زه هم ښه ما څه شته دا خبره کښې کړې ده یعنې څه شته مې ویلي دي که ډېر یعنې ښې ښې هغه کښې.
له دې نه علاوه دغه دوه کالو کښې چې په کور کښې کورنۍ کښې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی ده چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوې دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي تا څنګه ځان ساتلی ده؟
یو د مونږ زیاتر صنفیان همداسې دي چې بعض بعض شه غږېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کښې مې بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي مې بد راتلل اوس ولې خو مجبوره یي نو څه به وکړو بېدل نه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو. خو مګم شکر الحمدلله د مونږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه مونږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایي خدای مهربانه دی وازبه شي مور مې همدغسې دومره ښه ده. خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نوبت نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په کښې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم.
دا د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دي هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټوله شي بیا هغه یو د خپلې همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي. ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني؟
د یو تابه بېخي ډېر خوږ وي دا لحظې موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې که نه چېرې نه ځوم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټول چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته را شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي. همداسې د مکتب کښې چې وو که نه چې رابغلارې وي درې وي صنفې قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې وې نو
اوس هیله مند یې چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانۍ ژوند وي مکتب به وي؟
داسې اوازې خو هم اورېدلي دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وبګورو چې کنه دا نور کله خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرت خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله مند یو ورته چې خلاص شي او انشاءالله.
داسې څه پلان د ذهن کښې شته که چېرې طالبان بیا ښوونځي پرانه نه همداسې بند پاتې شي څه به کوي څه باندې دې فکر کړی؟
خو خدای خو د اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بس چای خو نشته خو مجبوره بیا به همداسې په کور کښې ناست همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدغه خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي.
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځي ونه پاتې دي هغوی ته څه وایي ځکه زیاتر یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي د دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لري؟
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ. نه خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه، د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي چې موږ نه امتحان واخلي. نو په ژوند کې د ښکته او پورته خبرې طبعا راځي، لکه په کور کې حوصله ولري، تحمل ولرئ، نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ. بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وچې اصلاً لارم مثلاً دیدی کرده و کار اصلاً نن یوری فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یوری ځان مصرف که بیا وګوری ډیر ښه وسړی مغز ډیر آرامه کیږي په دې باندې چې ځان مصرف که د کور کار وي، که آشپزی وي، که خیاطي وي، که درس وي، که هر څه وي، یوری هغه پخوانی هغه ته لاړ شئ، سر ووهئ، کتابچو ته هم کتاب وتم وګورئ، ډیر خوندور لاسی بیوی درته اصلا به پتنگ نشه. نو ځان خسته توب ته مه ورکوئ او زر مه تسلیمېږئ. دا چې مثلا فامیل کې یو نفر درته ووایي چې درس نور شیان خو زدي بند شول، بس یې واده وکړه، داسې ده واسې ده، نه اصلا د چپ خبره باندې زر باور مه کوئ. هو که چیرې شرایط مساعد ول وادم کول هغه هم خپل کار دی، خو مګم داسې وایمه چې له هر نگاه نه ورته یاورې وګورئ چې فامیل هر څه ښه وي، که واده مه کړئ که مشکل نشته، خو مګم دومره زر مه تسلیم.
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ. سلامونه او نیکې هیلې، خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې. زه څانګه یم د حسناګلې غټه خور. حسنا زه ککور کې هم درس وایي، ځان یې بیکاره کړی نه دی، نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی، خو بیا هم انسان دی، دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي. د حسناګلې حوصله ډېره کمه شوې ده، زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه. حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه، یوه عاجزه بې خبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه. نه داسې ورځ نه ده راغلی، ځکه حسنا په خپلو کتابونو، استادانو، ملګرو، ښوونځي، ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده، نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله. غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله.
Thank you. خلق بلی زر خوگی زما پر سوائے دخل کو بلے زرخو گیگی زما پر سوائے دخل کو بلے زرخو گیگی کمینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے کمینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے کور دے دا سما دے کشاڑا تک گل پکی سمسور دے دا سما دے